حالا هم صفی الله استانکزی را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید استانکزی صاحب.
مننه کام نمیسه وقت به افغانستان که در سهر اتباجی شوی. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې پاکستان بنن بیرته په کابل کې قنصلي چارې پیل کړې. د ایران، روسیه او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې دي. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د افغانستان د رزمي سپورتونو یو لوبغاړي حسین بخش سفری بیګا د روسیې په کوربتوب د فایت نایټس ګلوبل سیالیو کې خپل روسی سیال مات کړ. او په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې. پوره خبرونه. پرون مازدیګر د کابل جلال آباد پر لویه لار په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قرغیو ولسوالۍ اړوند د اوریاخیلو د پله تڅیر مسیمه کې دوه مارسیډیز دوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي. یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي. په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي.
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېر یې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي، خو څلور ټپیان چې ټپونه یې ژور و د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي. د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه، د موټر چلوونکو تیز سرعت، بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایتول مهم سببونه دي. افغان امنیتی چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې 10 د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. په شمال کې د شاهین قلي اردو د شنبې په مازدیګر یوې خبرپاڼه کې ویلي دا عملیات د ریسوف ولسوالۍ کوتلریګي او درې چپچل سیمو کې شوي چې پکې 10 وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د دې خبرپاڼې په وینا دا عملیات د جمعې د ورځې رئیس پیل شوي او هدف یې له طالبانو څخه د یو شمېر کلیو پاکول دي چې لا هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه خاصه تفسیران نه ده کړی. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت د مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوو جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 کیلو بنګ دانی له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د شنبې په ورځ د لوګر د امنیه قماندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل د پولیسو او ملي امنیت په دې ګډو عملیاتو کې په دې تړاو دوه کسان نیول شوي هم دي.
د ولایت مرکز اړوند التمور او سپیس سیمو کې دغه عملیات مشترک د ملي امنیت او ملي پولیسو تر سره کړی چې په ترس کې تر زرو زیات کیلوګرام 400 د بنګدانه چې کوم دی هغه د نیول شوی دی او په زمین دوه نفر د تړاو نیول شوی دی.
د لوګر د امنیه قماندانۍ ویان زیاتوي چې قاچاق کوونکي نشه یې توکي د لوګر له لارې میدان وردک او بیا د افغانستان جنوبي ولایتونو ته لیږدوي. د مختلطو رزمی یا آزاد لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی سیال پیټر برګ مات کړ. لوبا پرون شنبه موسکو کې وشو او سفری له درې پړاو لوبي وروسته پر خپل سیال بریالی اعلان شو. د حسین بخش سفری په رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل دی، خو روسی سیالی درې بریاوي او یو بایلات لري. تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورونا او سیمهییزو سیالیو کې د پام وړ بریاوي ترلاسه کړي. تر سفری مخکې نورو افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک، باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی هم د روسیې په کوربتوب په آزادو مبارزو کې برخه اخیستې او خپل سیالانې مات کړي. د سفری د بریا په اړه ارګ په خپلې فیسبوک پاڼې د ولسمشر غنی پیغام خپور کړی چې هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړي. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دې تاسیساتو برېښنا یې پرچاو کړې. دا په دغه هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی د اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیساتو د تړلو پر مهال نه خپل خاوره نه تیل شعارونه ورکول. د تیلو د چانځای په ورځنۍ توګه نوي زره بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د یو امنیتي چارواکي او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوي دغه تاسیسات تړل شوي دي. عراق له درې میاشت راهیسې د حکومت ضد او ایران ضد بې رهبره اعتراضونو سره مخ دی چې په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات د سلګونه کسانو د وژل کېدو سبب شوي. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټری بمی چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې وه. دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له تر ټولو خونړیو بریدونو څخه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی. د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو په القاعده پورې تړلي الشباب ډله په سومالیا کې ډېره فعاله ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي، د هغو افرادو لیست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. د دسمبر په 9 په پاریس کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني ترمنځ د سولې خبرو کې چې هڅه کوي د اوکراین 15 کلن کړکیچ پای ته ورسوي، د بندیانو د تبادلې په برخه کې ټول د ټولو لپاره نظر پیاوړی شو. زیلنسکی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته نن یک شنبه یاد کړ چې ټاکل شوی بندیان پکې تبادله شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن یک شنبه پاکستان په کابل کې خپلې کنسولي چارې بیا پیلوي. آزاد خبریال او د مشال څنګه همکار طاهر خان وایي
د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل ته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
د ایران، روسیا او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینونه د جمعې ورځ پیل شوې دي. حقانی حسین، ترکیه میشتي ایرانی کارپول، امریکا سره د ایران شته کړکیچ او د یادو تمرینو پراخوالي ته په کتو داسې ګډ مانورونه بې سابقه بولي.
از نظر وسعت پوشش روی اینکه در مسئله حساس کنیزر انجام بشه با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
مرتا افغانستان ته ورزو. د خوست لوالی حلیم فدایی سره غږېدلی و دی د افغانیو بانک نوټونو د رایجولو د کمپاین چارې بریالۍ بولي.
موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک له لوري میده افغانۍ راورسېدلې وه. انشاءالله له دې سره به 100% موږ له ټول خوست نه کلداره ورکه او افغانۍ رایج کړو.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ځوانانو پروګرام درته خبر کو. بیا به حقیقت څه دی خبرونه کې د کابل او افغانستان د ککړې هوا په عواملو باندې بحث واوري. بیا هم سلام، ورځ مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. پاکستان به نن بیرته په کابل کې خپلې قنصلي چارې پیل کړي. افغانستان هم اعلان کړی چې پېښور ښار کې خپل تړلې قنصلګری بیرته پرانستې ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې افغانستان په پېښور کې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ پر کوزولو د اعتراض په توګه په پېښور ښار کې خپل قنصلګری وتړله. ورپسې پاکستان په کابل کې افغانانو ته د ویزې ورکول ځنډولي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
پاکستان وایي نن یعنی یک شنبه کابل کې بیرته قنصلي چارې پیلوي. دا پاکستان سفارت پر خپل ټوټر لیکلی چې د دسمبر له 9 نیټې څخه به په کابل کې دوی بشپړ قنصلي خدمتونه بیرته پیل کړي. په دې اړه سفارت نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې افغان چارواکو اعلان کړی و چې په پیښور کې تړلې قنصلګری بیرته پرانسته ده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې یو 15 کسیز افغان پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان مارکیټ د مسلې او نورو موضوعاتو په اړه غږېدلی او لا هم په دې هیواد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت طبي سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي، پرون ماښام ازادي راډیو ته په پیښور کې د افغان کنسلګری پرانسته تایید کړو. دا یې هم وویل چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته تللی او لا هم هملته دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سفارتي کړکی شروع سلا غزيات شو چې د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې په پیښور خار کې افغان مارکیټ دی چې افغان دولت خپل ملکیت ګڼي د شوکت کشمیری په نوم یو کسته چې پرې ادای درلوده وسپارل شي. د محکمې دې حکم او افغان مارکیټ څخه د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانستان د بیرغ د ښکته کولو پاکس العمل کې افغان حکومت د اکتوبر په 14 پیښور کې خپل کنسلګری وتړله. ورپسې د نومبر په لومړیو کې پاکستان په کابل کې د خپلو کارکونکو زورونه پل مکړه او د غلطۍ افغانانو ته د ویزې ورکړه او کنسلي چارې وسنډولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تفسیري ډډه وکړه چې آیا په کابل کې د پاکستان سفارت لخوا د کنسلي چارو بیرته پایل د دواړو لورو ترمنځ د خبرو پایله ده. خو په اسلام آباد کې آزاد خبریال طاهر خان د ازادي رډیو مشال څنګه ته د دواړو هیوادونو د دې متقابلو اقداماتو په اړه ویل،
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډیره زیاته شوه نو بیا سفرونه شوه، د پاکستان د استخباراتو مشر تلیو، خارجه سکرتر تلیو، کابل ته کابل کې خبرې شوه، نو یو بل ته به ضرور لکه دغه په دا هغه سفر نورستو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغی. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړی وی چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې پاره باندې به خبرې کوو.
په پیښور کې د افغانستان او په کابل کې د پاکستان د کنسلګریو تړل کېدو د دواړو هیوادونو خلکو په ځنګړې توګه افغانانو ته چې پاکستان ته د غنو اړتیا ولکبل ډیر تګ راتګ کوي زیاتې ستونزې جوړې کړې وي. په خاص ډول هغه افغان ناروغان چې په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو د کموالي لکبل اړ دي پاکستان ته د درملنې لپاره سفر وکړي لګنو مشکلاتو سره مخ وو. همدارنګه د سوداګرو او د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارت لپاره یې هم ستونزې سوا کړې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت د وال ستریت جرنال د راپور په خبرګون کې وایي په افغانستان کې د داعش ډله کلکه ځپل شوې. وال ستریت جرنال امریکایي ورځپاڼې په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه تر ټولو ډیر جنګیالي لري او جدي ګواښ ګڼل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت مسؤلین وایي په افغانستان کې دغه ډله ځپل شوې او د تیرو دوو کلونو په پرتله په کې کمواله راغلی. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال په یو تازه راپور کې ویلي چې له عراق او سوریې وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې د خراسان څنګه یو پیاوړې ډله پیژندل شوې ده. دغه ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې په افغانستان کې دغه ډله یو جدي ګواښ ګڼل کیږي او تر ډېره حده ورسره د عراق او سوریې مالی ملاتړ کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د دغه راپور په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې دغه ډله شته او فعالیت هم لري، خو د دې هیواد په ختیځ کې د دوی پټنځایونه ځپل شوي او ګڼ شمېر جنګیالي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان په ختیځ کې مو د داعش ملا ورماته کړه، داعش په کې ماتې وخوړه او مورچلې مورته ویجاړې کړې. سبانې دوه زره افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، په سلګونو ووژل شول او یو شمېر یې وتښتېدل.
د دفاع وزارت د بیان مرستیال وای اوس په افغانستان کې د دغه ډلې فعالیتونه پټ دي، خو افغان ځواکونه به د هیواد په هر سیمه کې چې وي وځپي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر پوهان وایي داعش ډله په راتلونکو کې یو جدي ګواښ ګڼل کېدای شي. د پوځي چارو له دغو پوهانو عتیق الله مرخیل آزادي راډیو ته وویل د داعش د ډلې یو شمیر غړي اوس هم د افغانستان په شمالي، ختیځو او لویدیځو برخو کې فعالیت کوي او په راتلونکو کې کېدای شي چې یو جدي ګواښ واوړي. خاغلی امرخیل وایي دا احتمال هم شته چې د سولې له پروسې وروسته یو شمېر ناموافق طالبان له دغه ډلې سره یو ځای شي.
دا شان ګونګوسی هم شته چې د طالبانو ځینو افراطي افرادو ویلي چې که د طالبانو ډله له افغان دولت او امریکا سره سوله وکړي دوی به له داعش سره یو ځای شي. مخکې هم لیدل شوي چې سپین بیرغونه په تورو بدل شوي، خلکو هم ویلي او احتمال هم شته دی.
د امرخیل په خبره د داعش د ډلې ځینې افراطي غړي له ننګرهار نه کونړ ولایت ته تښتېدلي دي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې افغان دولت ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړو او د دوی د کورنیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نړۍ موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته روزګان کې د ځوانانو د جذب د پولیسو لیکو ته زیات شوی دی. د روزګان ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس ځوانان ډیره لیوالتیا لري چې د پوز لیکو ته ورجذب شي. پولیس هم چې زیاته قربانی ورکوي په دغه ولایت کې اوس ځوانان علاقمند چې د غوی لیکو ته هم ورشي. شریف الله شرافت له روزګان په دیړه ریپورت را لګلای.
په اورزګان ولایت کې د زیات شمیر با تعلیم ځوانانو لیوالتیا د پوزلی کوته. رپیولا امراز چې د 12م ټولګي څخه تازه فارغ شوی، پر داسې محل میدامنی کومندانی فانګړ کې ولیدل چې د 12م ټولګي سند او خپل د طبیعت د سکرای فلاس کې و، او د پولیسو د جلب او جذب د مرکز پلاټه کې وو څو د پوز فلیکو کې نوملیکنه وکړي. د دې سمې پښتنه وکړه چې ولی غواړي د پوز لیکو ته لاړ شي.
د لپاره کمانډانه د سپاجست درمنه چانس کې ولارسم تر دې مخکې مکتب وې اخلاص میکوي په دې خاطر چې د روزګان ولایت د سکو سره ما خامخ نه په دې خاطر مشغور خپل وطن خدمت وکړ.
د رپیولا څخه تر څو قدم راتېره دوم یو بل ځوان د مرتضی په نوم هم ولیدلې چې پولیسو ته تلاشي ورکول او سندونه هم په لاس کې و. د ازادي راډیو ټول چې زکه غواړي د پولیسو لیکو تراسي څو د پوز لیکي د با تعلیم کسانو لاړخه پر ځان به سیاسي
نوم مرتضی دی. دلته په دې مخه راغلی چې د افغانستان په سترمنه روزګان ولایت سترمنی چانس راغلی، په دې سترمنی په چانس کې سپتنام وکړو او خپل هیوادوال ته خدمت وکړو.
مخکې دې څه کاروبار کولې؟ اوس
مخکې می مکتب وای، د مکتب ترڅنګ می انګلیسي زده کړم کولې.
لاملې څه وو؟
غوښتل می د افغانستان په نظام کې ځینې داسې دغه افسران چې سم نه دي روزل شوي غواړو چې د خپل هیواد د نظام په تعلیم ته خلکو جوړ کړو. په نورو خلکو مې زاک دا دی چې د افغانستان نظام ته څه د ټولنې صالح خلک په لاس ورکړي.
سالم باشه که جامعه را سالم بسازه.
دا بیا د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری دی چې د امنیه قومندانۍ په انګړ کې تر 200 زیات هغه ځوانانو ته د افغان پوځ او د وطن د ساتنې په اړه خبرې کوي چې تازه غواړي د ملي پولیسو لیکو تراسي او نوملیکنه وکړي. خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې شامل کړي، خو نن ورځ تر 250 تنو زیات ځوانان چې له 12م ټولګي څخه هم فارغ دي ځانونه حاضر کړي څو د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي.
درحالې کې ما 100 نفر ضرورت داشتیم.
موږ دوی اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې سلطان ځوانانو ته اړتیا لرو څو د پولیسو په لیکو کې جذب کړو، خو نن تاسو وګورئ هر ورځ تر 50 زیات ځوانان راځي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې نوملیکنه وکړي. زه د اورزګان په ټولو کې د افغانستان پر نور ځوانانو هم ژغ کوم چې د پوز لیکو تراسي او د خپل وطن د ساتنې په برخه کې
ونډه واخلي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال د پوز لیکو ته ځوانان راځي چې په دغه ولایت کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او هر ورځ هم د پولیسو قرباني په سترګو ویني. او د امنیه قومندانۍ د چارواکو په خبره تر دا مهاله زرګونه پوځیانو د وطن د ساتنې په هدف قرباني ورکړې ده. امنیه قومندان محمد خطاب خنجری زیاتوی چې د یاد ځوانانو په اړه بل مرکزی ادارې سره خبري وکړي څو یاد ځوانانو ته په پلازمینه کابل او یا هم کندهار ولایت کې د روزنې په یو مرکز کې زمينه برابر کړي او وروسته به د پولیسو په لیکو کې ځای پر ځای کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی وای په خوست کې د کلدارو د چلند مخنیوي او د افغانانو د ترویج په برخه کې دغه ولایت اوسیدونکو له ولایتي ادارې سره هر اړخیزه همکاري کړي. حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویل اوسمال په خوست ښار کې راکړه ورکړه ټوله په افغانانو ده. اجمل تورمان له ښاغلي فدایی سره خبرې کړي.
تر اوسه پورې د خوست له ښار نه تقریبا 100% نور افغاني باندې راکړه ورکړه کوي. دکاندارانو مشتریان ولسوالیو کې هم په ځینو کې 90% په ځینو کې 80% په ځینو کې تر 95% پورې دا بریالۍ روان ده پروسه. او هغه چیرته چې وروسته پاتې یو دغه علت یوازې دا و چې موږ ته مایده پیسې نه وي رسېدلې، اوس کافي امدانن ورځ چې زل تاسو سره خبرې کوم موږ ته په کافي اندازه باندې د افغانستان بانک لوري مایده افغاني را ورسېدل ان شاء الله لدی سره به 100% موږ ټول خوست نه کلدار ورکا او افغاني رای جوړ
ولی سب کدار ته وای چې په دې برخه کې د ولس همکاري له تاسو سره څومره و
دا خو د ولس همکاري نه کنه و یولس میاست کړه چې مختار هجوړ کړلای چې ترې اساسي بنسټونه هغه زموږ د ملي هویت ساتل ملي اقتصاد تقویه او دکانداران خصوصا په هغه مرحله کې کچیرته پاکستان تور لیست دی نو بیا چې دوی څومره ذخیره او زیرمې لري دوی ډیر لوی زیان ویني نو دغه احتمالي خطر نه دی ژغورلو لپاره مو دغه طرحه جوړ کړل په دې باندې مول ولستر له هر قشر سره کار وکړو ذهنیت آماده او بالاخره دغه پروسې په عملی تطبیق کې ولست مدني ټولنو ژورنالیستانو علماي کرامو خويندو قومي مشرانو سپینګیرو هم په منبر هم دفتر هم سنگر هم امنیتي ځواکونو هم ملکی معاملونو او هم نظامی معاملونو هم قضا و سرنوالی طولو لمنک سره دی علمان دی مرست وکلالا همکاری وکلالا افغانستان بانک افغانستان خصوصی بانکونو صرافانو اتحادیو هر طول سنفونو دی که بش پر مرست کرده و اما غو چی اوس پا خوز که انشالله نور بده تل ده پارا افغانی بانده را که ورکل کیگی زکر چی نورو بهرنیو اسعار باندې راکړه ورکړه دا د قانون خلاف ده او دا جرم ده
جناب ولی صاحب راکړه ورکړه خو په افغانیو کیږي خو یې څومره کنټرول په دې برخه کې موجود دی چې یو شمیر خلک داسې شکایتونه واندېخنې هم لري چې ګوندی په افغانیو باندې بیا پلور چې ده د ګران کیږي مثلا دوی تا غتو کی چې په افغانیو باندې دوی اخلي په ګران اور باندې د اټیوال خو اخر څول کیږي په دې برخه کې څومره کنټرول موجود دی
داسې راپورنه مکتم راځي زمګه دی یو سلووش کړي چې کوم دي شکایتونو شمیره ده اکثره همدغه شکایتونه راځي موږ دي لپاره په ټول خوز کې پټ ټیمونه چې هغه خلک پیژنې نه دي مشتری په نوم باندې مو هغه ګمارل دي هر چته چې موږ وګورو چې قیمتونه واقعا له هغه عادي حالت نه په لوی تفاوت باندې دوی اجناس پرلوري نو هغه فوراً بدیغه پر خلاف باندې عملی اقدام کیږي بیګاش په تاسو دي دلیوي چې موږ همدغه پټ ټیم د ګربوزو په سرک باندې یو دو پمپونو ته ورغله چې هغه همدغه کار کولو ځای پر ځای باندې دکانونو مهر لاک شول البته د نرخونو تعین او ټاکل دا موږ نه کوو مونږ ته موږ کنټرولو چې وګورو چې ولست زیان و انړی نور خو آزاد بازار دی راکړه ورکړه به په افغانیو کېږي او نرخونه به د بازار د عرف مطابق او هیڅوک نشي کولای چې د مروجه نرخونو نه په لوړه بیه باندې په مشتریانو باندې اجناس وپلوري
د خوست لوالی حلیم فدای سره مو د ازادي راډیو ځانګړي مرکه اوریده هغه د افغانیو د ترویج په اړه باندې خبري وکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د افغانستان په اړه د لوی د زومت باټ تبصریل اسمت ساروان اورو
امریکای ورسپانې وال سټریټ ژورنال د افغانستان د جنگ او سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده په دې لیکنه کې لولو د طالبانو د مشرتابه شورا د وی ونې په مخاله اوربان سره موافقه کړې ده د حق سړي چې د لیکوال په باور راتلونکي میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ شایي موافقه ته لار هوار کړي د دې لیکنې په دوام کې راغلي د طالبانو د کوټي شورا په دې شار کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې له موقت اوربند سره سلا کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت او امریکا په زلونو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. د تیرې جمعې په ورځ هم د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل که طالبان اوربند وکړي د افغانستان حکومت هم تیار دی چې اوربند وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د وطن د څرګندونو پر اساس چې په دې راپور کې هغه د طالبانو یو مهم غړی بللی او د طالبانو د کوټي په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې د ډلې له موقت اوربند سره موافقه کړې ده. تر اوسه پورې طالبانو رسمن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او د دې ډلې د قطر دفتر په دې باب د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. څو امریکایي ورسپانو په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو د وړمې شپې د حملې خبر خپور کړی دی چې په لړ کې لس سرتیري ووژل شول. ډیفنس پوست او واشنگټن پوست ورسپانو ته دا موضوع له دې کبله د پام وړ ښکاره شوې چې طالبانو په سنگین ولسوالي کې پر دې پوستې د حملې لپاره تونل یا سمڅه کیندلې وه. دواړو ورسپانو د افغان چارواکو په قول لیکلي چې د برید په مهال په پوسته کې اتلس سرتیري میشت ول چې لس یې ووژل شول، څلور ټپیان شول او څلور نورو د ورسپانو د لیکنې پر اساس په زړورتیا طالبان په شا وتمول. د هلمند د والی ویندوی عمر ځواک ویلي چې لس سرتیري د پوستې په منځ کې د یوې زورورې چاودنې په نتیجه کې ووژل شول. د تیرو کلونو په ژمو کې د طالبانو حملې هم سړې دي، خو په ځانګړي ډول لکه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي، طالبان د دوبی په شان په ژمي هم حملو ته دوام ورکوي.
د ایران، روسیه او چین ترمنځ ګډ پوځي تمرینات د جمعې په ورځ له چابهار بندر څخه په عمان سمندرګي او هند سمندر کې پیل شوې. د درې واړو هیوادونو ترمنځ په دې کچه پراخ ګډ پوځي تمرینونه کم ساري ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا لا هم دوام لري. اجمل انداو نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، د چین او روسیه سره د ایران د سمندري ځواکونو د شریکو پوځي تمریناتو نن دریم ورسته. دا ګډ تمرینونه د ډسمبر په 20مه نیټه د هند په سمندر او د عمان په خلیج کې پیل شوي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د همغږۍ په چارو کې د ایران د پوځ مرستیال امیر البحر حبیب الله سیاری پرون وویل له روسیا او چین سره به د دې هیواد ګډ پوځي تمرینات په راتلونکي کې هم دوام وکړي، ځکه د ده په وینا دا ډول پوځینه مانورۍ د هند سمندر په شمال کې د ایران پوځي وړتیاوې زیاتوي. د ایران د پوځي چارو یو ترکیه میشتي څېړونکي اقایی جبانی حسین د ایران، روسی او چین ترمنځ د شریکو پوځي عملیاتو ته په اشاره د ازادي راډیو پردا څنګه ته وویل:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه
خغلی اقایی وایي د تمریناتو د پوخخ د پراختیا له نظره دا چې د هند سمندر او عمان سمندرګي ترمنځ ول لزر کیلومتر مربع سیمه د دې تمرینونو تر پوخخ لاندې ده او دا چې ایران، روسیا او چین پکې ګډون لري، نو د ایران او امریکا ترمنځ روانې ترنګلتیا ته په پام دا یو کم سابقه حرکت دی. دا تمرینونه د ایران په جنوب ختیځ کې پاکستان ته نږدې د عمان د سمندرګي له چابهار بندر پیل شوی. د ایران دولتي تلویزیون د دې هواد د سمندري ځواکونو د قومندان حسین خانزادی لخلي ویلي چې دا تمرینونه د سمندري لارو د امنیت د ټینګښ لپاره ډیر مهم دي. روسي دا شریک پوځي تمرینات د سمندري همکاري یو بیساري بیلګه بللي. د چین د دفاع وزارت وایاند وو کیان د پنځشنبه پورز د شریکو پوځي تمرینونو په اړه وویل دا شریک تمرینونه به د دې درې هوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ همغږي، همکاري او اړیکې پیاوړي کړي. دا خغلی کیان پوینا د شینینګ پنوم د چین د توغندوی زد رهبری شوی سیستم به هم په دې پوځي تمرینونو کې وکارول شي. ایران د روسیې او چین سره د ګډ سمندري پوځي تمرینات په داسې حال کې کوي چې امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا دوام لري او د فارس په خلیج کې یو لړ بریدونه ورسته چې امریکا او متحدانو یې پړه پر ایران واچوله. امریکا په دې سیمه کې د سمندري امنیت د ټینګښت ماموریت پر غاړه اخیسته. ایران په فارس خلیج کې بریدونه کلاس لرل رد کړي. د فرانسې په مشهید یو شمیر اروپایي هیوادونو سمندري ځواکونه هم په سیمه کې د سوداګرۍ او ترانزیت د امنیت په خوندیتوب کې رول لري. توکیو هم د دسمبر په شپږمه نیټه د جاپاني بیړیو د خوندیتوب په خاطر سیمه ته د جنگي بیړیو او همدارنګه پوځي الوتکو استول تصویب کړل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواګست د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په ژوندۍ توګه هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته پام وکړئ. پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شول. افغان امنیتي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د ریسوف ولسوالۍ کې عملیاتو کې لس د حکومت مخالف وسلوال وژلي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د ولایت مرکز اړوند التمور په سیمه کې په دوه جلا جلا عملیاتو کې 1.2 کیلو 400 او 238 کیلو بنګ دانې له یو پیک اپ موټر سره نیولې دي. د مختلطو رزمی لوبو ام ام ای افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلې او د دغه تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړې ده. د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شمې د ورځې موټری به می چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلې دي. چاودنه د یوې لارۍ په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن یک شنبه د بندیانو تبادله ترسره شي د هغو افرادو لست نهایي شوی نه دی چې باید د اوکراین د مرکزي حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو ترمنځ تبادله شي. کولای شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د ازادي راډیو لاري دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لومړی د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او بیا حقیقت څه دی پروګرام چې د افغانستان خاصتا د کابل پلازمینه کابل د ککړې هوا په اړه باندې پکې بحث شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یی په بل خبرونه ته هر کله کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په خوانځیو کې درجه بندي لمنځت للی او زده کوونکي په ګروپو ویشل شوي.
د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي.
په ګروپونو د زده کوونکو ویشل به څه پایلې ولري؟
د دې تاثیر په اوږدمهاله کې به معلومیږي.
او د دې پروسې د کامیابولو لپاره څه کول پکار دي؟
یګونه کومه کړې کې اگر میتنه بکنه د یک قطعه دوه است کې معلمین و اداره فقط فیصدی ته تعین بکنن.
دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لدی ورسته په خوانځیو کې زده کوونکي د درجه بندي پر ځای ګروپ بندي کیږي او دا اول نمره دویم نمره او دریم نمره پر ځای به په الف ب ج د لوهي ګروپونو کې د لیاقت په اساس شاملېږي. د پوهنې وزارت دا کار کالیوي خو خلکستای خو نقادان هم شته. په پایل کې لاڅو زده کوونکو په دی اړه ورو چې په ټولګي کې د ګروپ بندیو په اړه څه نظر لري.
نوم ملیحه ده او د اتم ټولګي زده کوونکی یم. زما پان په مکتبو کې دا ګروپ بندي یا هم ای بی سی ګروپ چې جوړ شوی دی دا ما پان سم نه دي. لکه چې کله بیا وسم کې په یو څو د زده کوونکو په یو ګروپ کې دي نو په هغې د سم کې د درجه معلومه نه ده چې دا شاګرد لایق ده تنبل ده او یم دا درس وایي نه وایي. دغه درجه په اساس نه ده. ټول ګروپ ده 15 نفر په یو ګروپ کې دي. موږ په دې باندې نه پوهیږو چې کوم زده کوونکی ورته بل زده کوونکی نه ډیره ده.
نوم میرا فیولا وطنوال ده. دا مثبت اړخونه لري منفی اړخونه لري. مثبت اړخ دا ده چې په ا کټګوري کې نو خلکو کوشش کوي چې ا کټګوري کې راشي پوه شي ځکه چې ا کټګوري اوله کټګوري ده. منفی اړخونه دا ده چې رقابت به کم شي او خواري به د خلکو کم شي ځکه وایي بچي ا کټګوري کې راځم ا کټګوري کې راځم چې ب کټګوري کې راځم اسم ب کټګوري کې راځم نو رقابت او کوشش به پکې ډیر کم شي.
نوم سمینه ده او زما په نظر گروبندی نتیجه بخوی زکا پخوا چیو زمو سنف که بیاوی هم دو دره نفر ده اول نمرگی هم ده درجه ده پا درسیلی او اوز ده ده پارا چی پا گروب کرا لمرای گروب کرا شی که ده شی طول شاگردان حد سوی که چی خر نتیجه بخلی او لمرای دوم گروب کرا سی
ده نصاب ده کتابونو لیکوال فرزانه شریف وای که ده شی پا وقت محل که گروبندی گرت هم ولاری خود دې نظر دا دی چې گروپ بندی با په ټولګي کې سالم رقابت کم کړي.
ماشوم فهم مثلا صنفای افغانستان تعدادشان زیاد است، مثلا
د افغانستان په خوانځیو کې د زده کوونکو شمیر ډیر دی. مثال کې یو ټولګي کې 50 زده کوونکو وي او یو زده کوونکی چې په درجه بندی کې اتم نهم یا لسم نمره وي او هغه په گروپ بندی کې په ای گروپ کې راځي، هغه داسې احساس کوي چې د اول نمره دی. یعنی یو کاذبه خوشحالي او فکر ورسره پیدا کیږي چې فکر کوي په اول گروپ کې راغلی، نو ضرورت نه لري چې درس ووایي او زحمت وباسي. همدا ډول کورنۍ هم فکر کوي چې زوی په ای گروپ کې راغلی نو لایق دی، ډیره توجه نه ورته کوي. یعنی له دې سره زده کوونکو ته د کورنیو توجه کمیږي او هم هغه یو کاذب باور او فکر خپلوي. همدا ډول امکان لري چې په ټولګي کې سالم رقابت لمنځه لاړ شي. یعنی یو زده کوونکی چې ډیر درس وایي خپله کورنۍ دنده ترسره کوي او حاضری هم سموي، له هغو زده کوونکو سره په یوه کټګوري کې راځي چې د دوی په څیر زحمت نه باسي، نو لایق زده کوونکي په دې ډول مایوسه کیږي.
یک نوع مایوسیت به نشاندست میته.
د پکتیا پوهنتون استاد یاسین ظهیر بیا گروپ بندی ښه بولي. د نظر دا دی چې ډیر شمېر زده کوونکي د ښې درجې د ترلاسه کولو په خاطر درسونه میخانیکوي او په ځان ډیر فشار راوړي، خو گروپ بندی به سبب شي چې دوی ځان وپوهوي.
هغه نمره باندې زیات فشار دی، دپاره هم درس وایي چې دغوی او نمرګي نه راښکته نه شي، نو ډیر شیان میخانیک زده کوي. همغه د امتحان پروژه کې بیخي زیات کوشش کوي، ځان باندې بیخي زیات فشار راوړي چې دا یو ډول د دپاره تاوان ده. او هغه کسان چې شاته دي، هغوی یو نمره نه شي یا دویم نمره نه شي یا دریم نمره شي، هغوی یو ډول مایوسه کیږي چې یعنې موږ ولې مخته نه شو تللی. هغوی باندې فشار وي، نو هغوی هم د درس سره مینه کمیږي، نو هڅه نه کوي چې شي زده کړي. هغوی همغه چې درس په جریان کې شي زده کړي وروسته امتحان ته امادګي نیسي، ځکه پوهیږي چې یاره نه ښکته تللی شم نه پورته تللی شم، نو همغه امادګي وي چې کومه مخکې ویلې وي. دغه شاګرد دې خواهش ونه کړي چې فیصدي لوړه شي، بلکې دې باندې کار وکړي چې څنګه درس زده کړي چې تر څو یې پوهې کچه لوړه شي.
جاوید اوربل وایي په درجه بندۍ کې معمولا د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره درجې مهمې بلل کېدې او دا درجې د کمو زده کوونکو په نصیب کېدې. خو اوس به ډېر زده کوونکي زحمت باسي، ځکه په گروپ بندۍ کې ډېرو زده کوونکو ته چانس شته چې مخکې راشي.
زموږ په پخواني سیستم کې چې به اول نمبر او دویم نمره او دریم نمره کسان وو، نه یوازې درې کسان به وو، که درې کسان دوی وو یو درې کسان نورو به هڅه کوله چې د دوی ځایونه ونیسي. خو اوس دلته د لسګونو کسانو خبره ده، یعنی ډیر کسان به کولای سي، حتی تر لسو پنځلسو کسانو پورې به کوشش کوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. یعنی دوی به زیات درس وایي، ډیر زیات شاګردان به په یوه سیم کې هغه یوې سیالۍ ته ځان یا رقابت ته به ځان جوړوي چې دوی په الف ګروپ کې ځان شامل کړي. مخکې که یو دو کسانو دا کار کوي، اوس به په یوه سیم کې شاوخوا لس یا پنځلس کسان کوشش کوي چې که دوی د جیم ګروپ کې د بی ګروپ ته راسي او که د بی ګروپ کې هغه په الف ګروپ کې ځان شامل کړي.
د اګول بلوڅ په باور د گروپ بندي ګټه به دا وي چې د زده کوونکو ترمنځ به هغه کینه کمه یا ورکه شي چې د درجو په سر یې له یو بل سره لري.
زه په دې باور یم چې دا مثبت تاثیر کوي، ځکه ماشومانو کې هغه منفي رقابتونه یا کرک له منځه وړي او بدبینیانی دوی خپل منځو کې چې لري هغه له منځه وړي. د دې تاثیر په اوږدمهاله کې بیا معلومیږي. هماغه نسل، هماغه ماشومان چې کله اتلس کاله، اولس کاله یا شل کاله عمر یې ځینې تیر سي، بیا هغه نه وروسته بیا تاثیر ورباندې معلومیږي. بیا هلته معلومیږي دوی کې کرک او بدبینیانی دا سته که نسته، ځکه دا ریښه په هماغه ماشومتوب څخه اخلي. نو زه فکر کوم مثبت تاثیر لري.
ښوونکي ترینا ستار محب زاده گروپ بندی هغه مهال ګټوره بولي چې د زده کوونکو فیصدي هم پکې معلومه وي.
یو مرسته چې کېدلی شي هغه دا ده چې د ښوونځي اداره او ښوونکي باید د نمرو فیصدي معلومه کړي. په دې سره زده کوونکي د خپل لیاقت کچه پیژني او په گروپ کې یې ځای معلوم وي. یعنې هر زده کوونکی به خپل مقام او درجه احساسوي، خو که فیصدي معلومه نه وي او ټول په یوه گروپ کې راځي، بیا نو ستونزه دا ده چې لایق زده کوونکي مایوسه کیږي او فکر کوي چې د دوی ډیر زحمت ځکه نتیجه نه لري چې نور هغه زده کوونکي چې خواري نه کوي له دوی سره په یو ګروپ کې دي، او هغه زده کوونکي چې د اول نمره، دویم نمره او دریم نمره زده کوونکو په څیر زحمت نه باسي، هغوی هم ورته وایي چې که درس هم نه وایم دا دی له تا سره خو په یو ګروپ کې راغلم.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې زده کوونکي په ګروپ څه ډول ویشل کیږي، پایلې به یې څه وي، او په دې برخه کې شته ننګونو ته د معارف وزارت ځواب څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د پوهنې وزارت له ویاندې نوریې نزهت سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
کده شي درته وای چې دغه کوم ګروپونه دي او دا په کوم اساس شاگردان په دې ګروپونو تقسیمیږي؟
موږ 15 ګروپونه لرو: الف ګروپ، ب ګروپ، جیم ګروپ، دال ګروپ او هی ګروپ. هغه زده کوونکي چې د سالورنې میاشتنۍ په ازموینه کې ښه نمرې ترلاسه کوي هغوی په الف ګروپ یا په لومړی ګروپ کې شاملېږي. هغه زده کوونکي چې د دیرش نمرې څخه تر شپږ دیرش نمرې ترلاسه کوي هغوی په ب ګروپ کې شاملېږي، او هغه زده کوونکي چې د څلورویشت نمرې څخه تر دیرش نمرې پورې اخلي هغوی د په جیم ګروپ کې او په همدې توګه په دال او هی ګروپ کې راځي. او هغه زده کوونکي چې په کلنۍ آزموینه کې د صفر څخه تر څلوېښت نمرې اخلي هغه زده کوونکي باید صنف بیرته تکرار کړي او د تکرار صنف په ګروپ کې شامل شي.
دغه درجه بندي په کوم اساس بدله شوه په ګروپ بندي؟
زموږ ډېر زده کوونکي شکایت درلود دل چې کله چې پازموینه کې یو یا دوه نمرې هغوی د اول نمرې څخه کم اخلي هغوی په نورو درجو کې ویشل کیږي، او دا مسئله سبب شوی و چې هغوی ته منفي روحیه ورکړل شي او هغوی په درسونو کې سم نه اخلي. موږ په دې نتیجه ورسېدل چې دغه د ګروه بندي سیستم زموږ په نورو ګاونډي هیوادونو کې هم تطبیق کیږي، او په نور مملکو هم دغه نامه تطبیق کیږي. او خدا چه موش هم یو ځل امتحان کرو دا پروسه، او زموش په شوانځیو که باید تطبیق شي. انو زموش ده زده کوونکي شکایتونه سبب شول چه موش بالاخره یو ده گروه بندی پروسه تر کار لاندې ونیسو.
خو اوس ډیری شاگردان او ډیری کورنۍ بیا د دې نه شکایت لري چې مثلا اوس لایق شاگرد لایق دی، تنبل هماغسې تنبل پاتې کیږي. او بله دا چې مثلا یو لایق شاگرد که اول وي او د هغه سره څلورم نمره شاگرد په او ای ګروپ کې راځي، نو هغه بیا دې نه شکایت لري دا لایق شاگرد چې ولې زه د دې سره مقایسه کیږم؟
دا شکایتونه او دا ستونزه عمومي نه ده. موږ د پوهنې په وزارت کې زموږ شوانزیو که 9.4 میلیون زده کوونکی دی، دا زموږ د ټول زده کوونکي شکایت نه دی، د هغو زده کوونکو یا د هغو کورنیو شکایت دی چې هغوی د دې پروسه نه آگاهی نه لري.
نو دغه پروسه به کومې ښېګڼې لري؟ کیدای شي چې د دغو ښېګڼو په هکله ووایي چې دغه کورنۍ او شاګردان چې لږ زره ویره کې دي د هغوی دغه ویره لري شي.
دغه پروسه سبب کیږي چې زموږ د زده کوونکو استعداد پیاوړی شي، او همدارنګه د دې سبب ګرځي چې زموږ د زده کوونکو مایوسیت له منځه لاړ شي، او همدارنګه د هغوی د ارزیابي او د درجه په تنظیم کې مرسته کوي. د دغه سیستم تطبیق موخه دا ده چې زموږ د زده کوونکو استعداد باید تقویت شي، او بالاخره کله چې هغوی د یو یا دوه نمرې لپاره مایوس کیږي هغوی حاضری د تاثیر تر لاندې راځي، او همدارنګه هغوی په صنف کې په درسونو کې برخه نه اخلي. د دې سیستم په تطبیق کې موږ کولای شو چې دغه مایوسیت او کم علاقگی لرې کړو، او زده کوونکو ته دا روحیه ورکړو چې هغوی باید خپل درسونو ته په سمه توګه او ښه توګه باید دوام ورکړي.
د تاندې څنګې اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ز نسیم شفق په دې بحث کې را سره د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکی مرستيال عزت الله صدیقی د کابل خاروالی د خاري خدماتو مرستيال ډاکټر مهتاب عالمی او د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی دی او په دې اړه خبرې کوو چې په کابل خار کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کوم اقدامات دي چې د ولسمشر د لارخونه سره سم عملی کوي ډیر مننه جناب صدیقی صاحب کور ودان اول کده تازه اقدامات په اړه راتوېست هغه هم د اقدامات چې تاسو په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري په لونو ټکو کې بیان کړي
تشکر مننه له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاسم رئیس صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولې او تاسو وینئ چې په دې لنډو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت تر لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د ښارګوټو لوړ پړو بلن منزلونو د حمامونو او نور اصنافو څخوي ترڅو پر غي ته مکلفیت ورکړ شوی چې فلټر د خپل تسخین په سیستم کې نصب کړي همدارنګه د ریګریشنونو اخراج موضوع ده د خښتو د بټیو نظارت د جی دی او توقف یې د ژمي په موسم کې چې باید سر د همدا اوس نه شروع شي همدارنګه تغییر د سیستم د دولتي ادارو د تسخین د خصوصي سکتور د تعلیمي نهادونو همدارنګه پاکاری د جادو دی د نقلیا وسایتو د دود کنټرول دی چې چک پوینټونه په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده ترڅو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلټر سیستم نصب کړي چک کنټرول د نفتی توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار د همدارنګه د اوبړن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي د ژمي په موسم کې د مواد نفتی د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نصب وزول یا منع کېدل یې په ټولو اصنافو کې چې په دې رابطه کې شاید موږ یو حکم هم واخلو د زغال سنګو ارزونه او د استفادې مدیریت یې دی همدارنګه د عامه پوهاوی لوړول دي او د ضرورت په صورت کې حتی جاتما رئیس صاحب جمهور آماده دی ویوي چې په دې لنډو ورځو کې کولای شي چې ماته د حکم مسودې راوړی او همدارنګه که تعدیل په قوانینو کې غواړی کوم لاس بند وي چې هغه هم وکړو دا به هغه عاجل اقدامات وي چې په د سبا نه شروع مخ په اخوا باندې روان وي
خانم عالمی شهرولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا پاکاری جویچه ها به وقت نمیشه کثافات به وقت برداشته نمیشه و ده ها مشکل دیگه شما اقداماتان چی است آنچه مسئولیت شماست
تشکر شما در این رابطه شهرولی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند بنابراین ما اراده پلان کار گرفتیم هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف کمیسیون تقریبا دو دفعه ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد یعنی هیچ زباله‌ای نبود ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله‌ها و جارو کردن سرک‌ها و پاکاری جویچه‌ها و لوش‌ها که در سر سرک‌ها و کنار جویچه‌ها بود شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین میتونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک در دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود این نشان میده این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده
اما خانم عالمی با معذرت هنوز هم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است هنوز هم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه فکر نمیکنید اقدامات تنظیف است
درست است من امروز شما موافق هستم متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواهیش ما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هستن و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمیت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواهی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید اون را جور کنه. مثلا جوی چایی که از توسط مردم یا خودم سکتور خصوصی خراب میشه از استقامت حفظ و مراقبت است که باید در اون هدایت داده شود جور شود. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اون هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم رئیس صاحب، په دغه عاجل اقدام کې چې ولسمشر دغه د لپاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنۍ چارو وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده، اقدامات به مسوي هغه اقدامات چې لازم ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم رامنځته کیږي په برخه کې پولیسو دنده ده چې جدي کوټلي ګامونه واخلي. هر هغه څه چې د محیط زیست او د هوا د ککړتیا لامل ګرځي یا هغه غیر قانوني پولیس په غو برخه کې کوټلي ګامونه اخلي، خو له شک پرته چې دغه برخه چې هلته جرم رامنځته کیږي او پولیس خپل ځان مکلف کړي، هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس د ټولو قوانینو پرانا کې جدي او کوټلي ګامونه اخلي. موږ تاسو ته په تاسو سره د افغانستان خلکو ته په ځانګړي توګه کابل ښاریانو ته دغه اطمینان ورکوو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډېر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل ښاریانو ته قانون به هرو مرو پلی کیږي او په شکل چې لازمه ده پلی کیږي، به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کوي قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه که روی دست است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق ازی حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است و یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینین شما، از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کردیم، ولی از سوی دیگه ببینین شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتان. ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این نیست، نه از وزارت محترم داخله، نه از شاروالی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمی سازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع می سازیم. اگر نکردن مجبور هستن باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند، این موضوعات سرشان میاد. ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به همین است، از حکومت افغانستان هم به همین است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقدامات که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، امرایش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودیم. همونطور که خدمت شما گفتم ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با معینیت خدمات شهری ای بود که اصناف رو باید کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هر شنوایی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهریت خود را باشه ما نمیتونیم در این زمینه موفق بشیم.
شاروالی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شاروالی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عبدالدانه شهرک را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 سقامه ما بسته کردیم، داش‌های ناپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه بین ما و اداره محیط زیست قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنیم، قسمت اونا را ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفتیم. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینا باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبی است ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن، ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی در این بهبود قابل ملاحظه بوجود.
خلق اغاز سچ خکاری هغه تا دیر توجه کوي، یعنی اغاز سچ خکاری څومره تغییر براسي
ګور اغا کوم وزن او شاین
فیصدی کوم
په فیصدی باندې ډیر استونزمنه وی چې دا موضوع موږ اوس یاد کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خب نه وی، خو ولزه مطمئن يم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینې هم د ککړتیا او تعین کړي چیرډلیم دي او عوامدغه په ګوته کړي او په باندم جدی فشار چرا وړای عوامل همدغه منابع دي د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچېرې مقاومت را منځته کیږي د دغه اقدام په عملي کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره قانون چې په لکه کې غبات په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل د چي د قانون پرانند چې څوک ودريږي د غوسره قانون چلند کې یغه په حرکت شي، په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوې دي چې هر هغه مرجع او مالکین د اسناف او چې دوی باید سده ګرځي چې هوا ککړ شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تصوام کړ دي چې ډېر واضح او سره دی پولیس ته جرأت ورکړی دی چې دوی وکول شي په دوه برخه کې قانوني اجرا ترسره کړي. موږ په ټولو باندې هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر هغه څوک چې د قانون نه سرغړونه کوي او یا هم هغه غوښتنو ته چې هغه د محیط زیست محترم اداره او د شاروالۍ د محترم اداره لخوا دوی ته ویل کیږي او دوی په دې غونه سرغړونه کوي یا هغه د قانون خلا رامنځته کوي یا قانون نقص کوي په صورت کې پولیس په دو برخه کې جدي وکټلي ګامونه اخلي.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب، خانه آباد، تشکر، زنده باشید.
لرلے پشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن آتد سپین غر جنتی غنبی ہوای وطن آت میں مور یت میں پلار تم بابا وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات جوندے تاریخ نا دی جوندی دی بچی دی میڑنی دی بننگ باندی دیو یال کبھی کھزی کسڑی دی بچی دی میڑنی دی وطنات ٹاٹو بید زردشت او دبودائی وطنات میں موریت میں پلارت میں بابائی وطنات میں